احمد شبریم دا صدیر لوب سارانی خبری مجله کی مو هر کلای کوم دا افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ماموریت تمدید شو وړاندې تفصیل اوریدل شي د شانګهای د سرمشیزی د اعلامیه له جزئیاتو مو خبرو او تر دې غونډې وروسته د تاجکستان ولسمشر د پاکستان له سر اعظم سره پر افغانستان شخیدلی په دې خبری مجله کې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي دا به هم واوري چې نن په افغانستان کې یوازې د هلکانو مکتبونه پرانستل کیږي نجونې دې ته اندېښمنې دي
ټول خلک په تمه چې زموږ اولادونه لاس ښوونځي ته خو اعلامیه چې ما ولیدله نو ډېر مایوسه شوم
د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یو هلک سره چې همکار کوي هم ښوونځی لولي شهیدلی یو
ای ولا صبح جو پر مختاب وای من ورسته بیا دل تر ادم سنس مزون نظر صحوال
لومړی هم خبرونه د امریکا پوز وای چې نشته درې اونۍ مخکې صحوان په کابل کې ملکان وشلی د شانګهای په سرمشیزه کې له ترهګرۍ سره په سیمه کې پر مبارزې ټینګار وشو او د هالند دفاع وزیر له افغانستانه د خلکو د رایستلو په تړاو د پڅ کار په خاطر استعفا وکړه د خبرونو تفصیل د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینت مکنزی په کابل کې د لسو ملکانو د وژنې په خاطر بخښنه وغوښته جنرال مکنزی بیګا په خبري غونډه کې وویل چې د امریکا له خوا د اگست په 28مه په کابل کې په یو بریټ سره لس ملکان وشل شوی
تر لسو پورې ملکان چې پکې وو تنه ماشومان هم شامل وو په هغه تراژیک بریټ کې وژل شول سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شوه چې دا لری خبره ده چې موټر او هغه کسان چې وژل شوي له داعش خراسان څنګه سره کوم تړاو لرلی وي یا یې امریکا ته مستقیم ګواښ پېښ کړی وي زه د وژل شوو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب څرګندوم
د امریکا له خوا د بی پیلوټ الوتکه په بلیچ سره د بی کورنۍ د لسخړې د کابل هوایي ډګر ته نږدې وشل شوې وو دا هغه ورځ وي چې امریکا له افغانستانه د خلکو په ایستلو بوخته وه او تر څنګ دا ګواښم کړی وو چې د داعش له خوا د ترهګري زوبریدونو سخت ګواښ موجود دی او د دغو ګواښونو د ځوابولو لپاره په سیمه کې د امریکا پوځان پوره چمتووالی لري د هند ستر اعظم نریندر مودی وایي د افغانستان وروستیو تحولاتو د امنیت او سولې په څیر د سیمې لویې ننګونې لا رابرسیره کړې دي مودی دا خبرې پرون د شانګهای سازمان په سرمشیزه کې چې د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه کې جوړه شوه وکړې
میرا ماننا ہے کہ اس کھیتر میں
زه باور لرم چې د دې سیمې لوی ننګونې له سولې امنیت او د باور په کموالي تړلې دي لوی علت هم د توندلارۍ زیاتېدل دي د افغانستان وروستیو تحولاتو دا ننګونې لا راوازې کړې شانګهای سازمان باید په دې موضوع د یو لومړیتوب په څیر کار وکړي
SCO کو پهل لیکر کار کرنا چاہیے
د هند ګورنمنت پاکستان سره اعظم عمران خان بیا د شانګهای په غونډه کې لټولو ګډونوالو وغوښتل چې په دې حساس شرایطو کې له افغانستان سره ودرې شي د شانګهای سازمان سرمشیزه د دوشنبه د اعلامیې په تصویب پای ته ورسېده چې په کې ګډونوالو هیوادونو له ترهګرۍ توندلارۍ او مخدر موادو سره په مبارزې او د امنیتي همکاریو په دوام ټینګار وشو د راپورونو له مخې د شانګهای سازمان د دور سرمشیزه کې د افغانستان په اړه واحد نظر نه دی ورکړل شوی پروزګان ولایت کې په خوانی امنیتی منصوب وشل شوی او یو بل په خوانی قومندان ټپی دی د وشل شوی او ټپی د کورنۍ غړی او ازادي رډو ته ویل چې طالبانو تیر شپه دا کسان هدف ګرځولي د ټپی شاول قومندان د کورنۍ نشټی غړي شیر محمد ازادي رډو ته ویل پر روزګان واکمن طالب مشان په دیاړه نه خبري شي خو په دې ولایت کې به باوري سرچینې ازادي راډو ته تایید کړه چې نامعلومو وسلوالو تیر شپه د نعمت الله او شاولي پونم په دوو پخوانیو قومندانانو برید کړی دی د سرچینې په خبره شاولي وشل شوی او نعمت الله چې ټپی دی دمګړې کندهار ته د درملنې لپاره انتقال شوی دی د هالند دفاع وزیر هم له افغانستانه د خلکو د رئیسلو په تړاو د پڅ کار په خاطر استعفا ورکړه انګ بایلولت پرون وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر سیګریټ ګاک په څیر د افغان پناه غوښتونکو د تخلیه د چلن په تړاو خپل دندې صفا ورکوي. د هالند پارلمان اکثر غړي د دغه هیواد د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د زرګونو هغو افغانانو پر ایستلو کې په پڅه عمل تور نه بي چې د هالند پناه شرایطو برابر ګڼل کېدل. د روسیې د پارلمان یا دوما ټاکنې نن د دویم ورځې په مخ روانې دي. د انتخابات پرون پیل شول چې د کرملین لمناتړ برخمن واکمن ګوند پرې څار لري. د سیاسي مخالف الکسی نوالني ګڼ ملګري او مخالف کاندیدان تر ډیره له کاندیدۍ محرومه شوي دي. د رایه چونې په پیل سره د اپل او ګوګل له آنلاین پلورنځیو الکسی نوالني ته د رایه ورکونې او ټول ځیرک اپلیکیشنونه ترې تم شول. د نوالني ملګرو دا کار یو فوق العاده سیاسي سانسور بلل دی. د افغانستان د نولس کلونو کرکټ ټیم بنگلاديش ته ماتې ورکړه. د دغو ټیمونو ترمن څلورمه یو رسنۍ یا 500 وره لوبه پروند بنگلاديش په سیل هیټ سټیډیوم کې وشوه چې پکې افغان ټیم 210 منډې وکړي او په جواب کې ټول بنگلاديشي لوبغاړي په 191 منډو وسوځیدل. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک اساسي رډو ته وویل
د افغانستان لسکرن څخه کم عمر لوبډلې د بنگلاديش لسکرن څخه کم عمر لوبډلې ته په 50 اوریز سیالي کې د نس منډو په توپیر ماته ورکړه. ټاکل شوی راتلونکي لوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ روان سپتمبر میاشتې په 19 نیټه ترسره شي.
د بنگلاديش او افغانستان د کرکټ د نولس کلونو څخه کم عمر ټیمونو د سپتمبر د 19 تر دې د مڅلور لوبې کړې دي چې درې لومړی سر په سر کوربه هیواد ګټلې دي. دا سجیر د وسارنی خبری مجله په منځنی سپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د شپږو میاشتو لپاره تمدید شو. امنیت شورا پرون په دې تړاو د ناروی او استونیا لخوا وړاندې شوې طرحه تصویب کړه. واشنگتن د امنیت شورا دا کار مهم بلل خو تر څنګه ټینګار کړي چې وسبت ساری نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه پریکړې لمخې به یوناما د 2022 کال د مارچ تر 18 په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د کار د دوام په تړاو ګډه طرحه د ناروی او ایستونیا استازیو امنیت شورا ته وړاندې کړه چې پرون جمعه د دې شورا ټولو 15 غړو مثبت رایه ورکړه. د یوناما د کار د غزیدو تر پریکړې وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازي مونا یول لټولو مننه وکړه چې طرحه یې تصویب کړه او ویل په دې سره به د بشري حقوقو، میرمنو، سولې، امنیت او بشري مرستو په څیر د مهمو برخو لپاره د یوناما پراخ ماموریت دوام پیدا کړی.
په دې سره شورا یو واحد پیغام ورکړ چې موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د هڅو تر شا ولاړ یو. پریکړه لیک دا یقیني کوي چې د یوناما پراخ او د انعطاف ور ماموریت دوام پیدا کولی شي. ماموریت به د بشري حقونو، د ملکیانو د خوندیتوب، سرغړونو او د ماشومانو د سوء استفادې په اړه د څارنې او راپور ورکولو کار ته دوام ورکړي.
Abuses against children.
سفیر مونا د یاد پریکړلیک تصویب امرستو ته د ملکانو د لاسرسي او پټول برخلیک ټاکونکو برخو کې د خزو مساوي او با مفهوم ګډون لپاره مهم وباله. هغه د افغانستان وضعیت حساس وباله او ویل دا وضعیت به ماموریت لا پسې لننګونو سره مخ کوي خو په کار ده چې نړیواله ټولنه لا افغانانو سره په هر ممکنه لار ودرېږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې ورځې په دې غونډه کې د امریکا سفیره لیندا توماس گرینفیلد هم د افغانستان له خلکو سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ خو ویل چې وضعیت به هم څارل کیږي.
افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو د تر ټولو لوی بسپنه ورکوونکي په توګه متحده ایالات په سیمه کې له نورو متحدینو سره د ملګرو ملتونو همغږي فعالیت ته متعهده دي چې پکې افغانانو ته د خوراکي مواد و خوندیتوب، سرپناه، ارینو روغتیایی خدمتونو، اوبو، حفظ الصحه او نور دیر مهم بشری مرستی شاملی گی. ده ده اشپک میاشتنی تمدید پا جریان که موک ده افغانستان ده وضعیت پا زنگری دول ده زیان منون که دلو پتراو لعمومی منشی سخه ده راپورونو ترلاسا کولو تا استرگی پلاریو او ده چی ملگری ملتونه پا خپل ده خپل رول او ده افغانستان ده راتلون که پا اره سس برختنی لری.
In Afghanistan will look like.
د اگست 15 رئیس لکړه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی د اروپای ټولنې له استازولۍ رانیولې تر ټولو لوی دي سفارتونو اکثر بهرني ډیپلوماټیک ماموریتونه ځنډیدلې دي. طالبانو د یوناما د کار د دوام او د امنیت شورا د غوښتنو په تړاو له هغې ډلې داسې خلک باید خوندي وي، مرستو ته لاسرسی ولري او په ټولو برخو کې د ښځو مشارکت یقیني شي څه نه دي ویلي، خو څو ورځې مخکې له ملګرو ملتونو ځینې غوښتنې کړې وې. د سپتمبر په 15 په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر دیبرا لاینز او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ګیلس میچود د طالبانو د کورونی چارو سرپرست وزیر ملا سراج الدین حقانی سره وکتل. د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو له استازو غوښتل شوي وو چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او تر څنګ یې د طالبانو مشران له تور لیسته وباسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د شانګهای سازمان د سرمشتیزي د پای په اعلامیه کې راغلي دي چې له ترهګرۍ، افراطیت او مخدر موادو سره د مبارزه ګړندۍ شي او په سیمه کې د امنیتي همکاري پراخ شي. دا غونډه پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پای ته ورسېده. تیر کال د دې سازمان د غونډې پر مهال ویل کېدل چې شایي په راتلونکي غونډه کې افغانستان له څارونکو غړي توب ووځي او دایمي غړی شي، خو په پرونی غونډه کې افغانستان ته د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې. د دې غونډې پر مهال برخوالو تر ډیره پر دې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره دې تماسونه پراخ شي. نور په دې راپور کې
د چین ولسمشر د شانګهای په سرمشریزه کې وویل چې د دې سازمان غړي هیوادونه باید افغانستان کې د واک د خوندي لیکت په برخه کې مرسته وکړي. شي جین پینګ دا خبره هم وکړه چې د شانګهای غړي هیوادونه ته پکار دي چې افغانستان وهڅوي چې یو ټول شموله سیاسي جوړخ رامنځته کړي او منځلاري کورنۍ او بهرنۍ تګلارې تعقیب کړي. د شانګهای په سرمشریزه کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پر دې ټینګار وکړ چې په بهر کې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ باید پرې خودل شي، څو له طالبانو سره پر دې خبرې وشي چې افراطیت زیات نشي او مخنیوی وشي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی بیا په سیمه کې امنیت تاندیښنه څرګنده کړه.
هغه ستر ګواښ چې سیمه ورسره مخامخ ده هغه له سولې، امنیت او بې باورۍ سره تړاو لري. د دې اصلي سبب په سیمه کې د افراطیت مخ په زیاتېدونکې وده ده. په افغانستان کې وروستیو پرمختګونو دا ستونزې نور هم راپورته کړې دي.
د هند سیال او د ګوندی هیواد پاکستان صدر اعظم عمران خان د شانګهای په سرمشریزه کې پر دې خوخي څرګنده کړ چې طالبان پرته چې جګړه وشي کابل ته نه نوتل. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای په سرمشریزه کې د غړو هیوادونو چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او هند سربیره د ایران ولسمشر هم برخه اخیستې ده او افغانستان په شانګهای کې څارون کې دی. خود دوشنبه تر سرمشریزي و ورځ مخ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د افغانستان د حکومت په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې ګډون ونه کړي.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
پر اوسه کال د شانګهای د سرمشریزي پر مهال داسې ریپورټونه خپاره شول چې ښایي افغانستان او ایران د سه کال په سرمشریزه کې د دې سازمان دایمي غړي شي. ایران دا غړیتوب ترلاسه کړ.
د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې تیر ماشم د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. دا خبري د شانګهای تر سرمشریزي وروسته شوې دي. د تاجکستان ولسمشر تر دې خبرو وروسته خبريالانو ته وویل چې د پر دې ټینګار وکړ چې په پنشیر کې جګړه نه کیږي او پر دې دواړو لورګو موافقه وکړه. امام علي رحمان دا خبره هم وکړه چې د طالبان حکومت د منلو نه دی او دای دیتا اندیشمن دی. د زیاته کړه چې دا حکومت ټول شمول نه دی. شاغل رحمان تمشکر کړه چې له طالبانو سره په پلان راتلونکي کې په دوشنبه کې تاجکان خبري وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې پاکستان او تاجکستان د افغانستان د دوو ګاونډیو په توګه په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د لارو چارو په لټه کې دي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د جنو راپورونو لمخې د شزو چارو وزارت پر ودانۍ په کابل کې د دعوت ارشاد او امر بالمعروف وزارت لوحه جوړند شوې ده. وړاندې په دې اړه په خبرونه کې اوریدل شي خو په چا 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
د کاناډا نېشنل پوسټ رسپانې د یو کاناډایی په اړه چې په افغانستان کې کلونه کار کړی لیکنه خبره کړې ده. دا کاناډایی مات اندرسن نومیږي چې له 2008 څخه تر 2009 پورې د بیا رغونې په یو ډل کې په کندهار کې کار کړی دی. اندرسن په وروستۍ یو میاشت کې په دې خوابدای دی چې د افغانستان حکومت وپرځید. دوی د هغو کارونو یادونه کوي چې په کندهار کې خلکو ته کړي او وایي ماشومانو ته قلم نو کتابچه ورکولې. د زیاتوی خوابدی پدې د چې له هغو خلکو سره چې دلی دلی او کارې ورته کړي یو ډول ارتباط لري. دی وای د هغه وخت په اړه فکر کوي چې له کلیوالو سره یې تیراو او پدې هم فکر کوي چې اوس به د هغو خلکو څه حال وي. کاناډا له افغانستان خپل پوځیان په 2014 میلادي کال وېستل او د نېشنل پوسټ رسپانې د لیکنې د لیکوال په باور هغه ټول کاناډایي پوځیان چې په افغانستان کې وخت تیر کړی دغه هیواد په اړه خاطرې لري. دیفنس پوسټ رسپانې بیا د طالبانو پر ستونزو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي طالبانو چې د افغانستان په نیولو بریالي شوي اوس په خپلو لیکو کې د سولې د ساتلو له سختي ازموینې سره مخامخ دي. د لیکنې د لیکوال په باور سخت دریزی ډلې عموما په ایدیالوژي او ستراتیژیکو مسالو کې سره یو لاس وي، خو د هرې بلې سیاسي ډلې په شان دا ډول ډلې په خپل منځ کې سره ویشل شوي او فراکسیونونه لري. طالبان په تیرو شلو کلونو کې چې له امریکا او د افغانستان له حکومت سره جنګېدل ظاهرا متحد ښکارېدل، خو چې د دوی ګډ دشمن لاړ پر کابل د څو اونیو په واکمنۍ کې انشعابونه او اختلافات شدید شول. د تیرې دوشنبه په ورځ د طالبانو په منځ کې پر یو بل د ډسو اوازې خبرې شوې او ادعا وشوه چې ملا عبدالغنی برادر وشتل شوی او له دې کبله نو موړی مجبور شو چې پیغام خپور کړي او وشي چې ژوند دی. دیفنس پوسټ رسپانې ته شنون کو ویلی چې اوس واک د ملا برادر په مشه د کندهار او د سراج الدین حقانی په مشه د حقانی شبکې ترمنځ ویشل شوی دی او هغه طالبان څنګه پریخودل شوی چې د ایران له سپایي پاسداران سره نږدې وو. د استرالیا د لا پروپو هانتون د سیاسي چارو کارپو نعمت الله ابراهيمي وای د طالبانو لوري د پراخ بنسټه حکومت نه جوړیدل سبب کیږي چې نړیوال د دوی حکومت پر رسمیت ونه پیژني. ابراهيمي هم دا را زیاتونه کوي چې ایران یا روسیا به ممکن په افغانستان کې د خپل ګټو د خوندې کولو لپاره د خپل نیابتي ډلو ملاتړ پیل کړي.
اوسه ترډو په منځني سپد دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د جنو راپورونو لمخې په کابل کې د شزو چارو وزارت پر ودانۍ د دعوت ارشاد او امر بالمعروف وزارت لوحه جوړند شوې ده. طالبانو رسمن په دې تړاو څه نه دی ویلي. د جمعې پورس په یو بل تحول کې طالبانو د شونځیو ټولو نارینه زده کوونکو ته خبر ورکړ چې له شنبه درسونه پیل کړي. خودن جنود درسونو د پیل پاړه څنګه دی ویلي. د طالبانو د چلند شزیان جنې اندیشمنې کړې دي. جزئیات په راپور کې.
د کابل په ځړ کې د خزو چارو وزارت پر ودانۍ د طالبانو له خوا د دعوت ارشاد او امر بالمعروف په نوم د طالبانو د حکومت د نوي وزارت لوحه زړول شوې ده. طالبانو چې 13 میاشتې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ګډوډۍ په ترڅ کې په افغانستان ولکټینګ کړه. په خپل لومړی دوره کې هم د 1998 تر 2001 کلونو پورې نجونې له زده کړو محرومې کړې وي او ښځې له کاره منع کړې وي. د رویټرز په خبره د طالبانو په لومړۍ دوره کې امر بالمعروف ډلې د طالبانو د اخلاقي پولیسو په توګه کار کاوه. د خلکو له جامو را نیولې تر چار چلند پورې په دې ټولو مسلو باندې کلک څارنه درلوده. رویټرز وایي اعدامونه او شلاقکاري عامې شوې وي. تازه د طالبانو په دویمه دوره واکمنۍ کې چې له همدې څه باندې یوه میاشت راهیسې ټینګه شوې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د ډېرېدو راپورونه خپرېږي. د کابینې په هغه لیست کې چې دې ډلې د سپتمبر په 1 خپور کړ د ښځو وزارت نه ویات شوی. د افغانستان د ښځو چارو پخوانی وزیر او د ښځو د حقونو فعال حسینه صافی په خپل ټوټر باندې د کابل د جمعې ورځې عکس خپور کړی چې پکې د ښځو چارو وزارت په ودانۍ د امر بالمعروف د وزارت لوحه ځړېږي. هغې د دې عکس ترڅنګ لیکلي د ښځو پیاوړتیا او جنسیتي مساوات
یو لیدلوری دی، نه یوازې دوام به پیدا کوي بلکې په یووالي، څارنې او دوه اړخیز حساب ورکونې سره به لا پیاوړی شي. حسینی صافی له ازادي راډیو سره کابو دوه اونۍ وړاندې هم په یو مرکه کې ویلي وو هیله منه ده چې طالبان د ښځو اړوند څوکۍګانې ښځو ته ورکړي او لا پسې په حکومتولۍ کې ښځې سهیمې کړي. هغې د ښځو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار درلود.
اول ځل د پاره مونږ ښځې په کابینه کې، په پارلمان کې، په ټولنیزو، په اقتصادي او په میډیا، په فرهنګي برخو کې لرل. زه فکر کوم چې دغه هغه ټول لاسته راوړنې دي چې په هغې باندې افغانستان د افغان ښځې نړیوال ټولنه باید نه تنه ویاړو کې، بلکې د افغان ښځو خبرو ته غوږ کېږي تر څو د آینده د پاره مونږ وشو کولی په دې باندې ډیر نور پایدار برنامه وکړو.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ښځو د چارو د وزارت په ودانۍ د امر بالمعروف د وزارت د لوحې د زړولو د څنګوالي په باب د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي و د پوهنې، لوړو زده کړو او روغتیا په څیر سکتورونو کې د ښځو له ګډون سره مخالفت نه لري. د طالبانو ځینو چارواکو له هغې ډلې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او د دوحې د سیاسي دفتر د غړي شیر محمد عباس تانگزي په حواله څه وخت مخکې راپور ورکړل شوی و چې ښځو ته به په ادارو کې سهم ورکړل شي، خو نه د وزارت په کچه. طالبانو په ورته وخت کې د جمعې په ورځ یوه اعلامیه ورکړي چې په کې د ښوونځیو له ټولو هلکانو غوښتل شوي چې د شنبې په ورځ د خپلو درسونو ته حاضر شي. په دې اعلامیه کې د نجونو زده کوونکو په تړاو هیڅ نه دي ویل شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا پوښتنه هم بې ځوابه پرېښوده چې ولې جونو د تعلیم د پیلېدو په تړاو څه نه دی ویلي. د افغانستان د ښوونځیو شاوخوا نیمایي برخه نجونې زده کوونکې دي. تیر شل کاله له ټولو ستونزو سره سره نجونې ښوونځیو ته تلې او لکونه یې له دولسم ټولګي فارغې او پوهنتونونه یې ولوستل.
تمه ده چې نن په افغانستان کې هلکان ښوونځیو ته لاړ شي. په کابل کې اووه بجې او دوه ویشت دقیقې دي د سهار، نو ښوونځي ته د تګ وخت دی. خو ښوونځیو ته د نجونو د تګ په اړه د طالبانو په اعلامیه کې څه نه دی ویل شوي. طالبانو مخکې ژمنه کړې وه چې د نجونو له تعلیم سره مشکل نه لري، خو د دوی پرونی اعلامیې د ښځو فعالانې او همداراز نجونې اندېښمنې کړې دي. له دغو فعالانو یوه هم نظیفه احمد شهیده د دې نظر سره اور.
زه خپل ډیر مایوسه شوم چې دا څنګه مسله سو چې په دومره موده کې ټول خلک پتا مو چې زمونږ اولادونه لار څخه ځي ته او اعلامیه چې ما ولیدلانو ډیر مایوسه شوم. پدې او همدارنګه د یو مکتب مدیر سره هم خبرې مې وکړل چې دا زمونږ ماشومان چې ځي څنګه کیږي چې وکنه هغه چې الکان دی راځي او نجونې تر راتلون کې اعلامیه پورې وایي پتا ما پاتې شي.
طالبانو البته تکرار دا خبره کړې ده چې دوی به نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. البته د طالبانو د تیرې دورې د حکومت په حساب باندې خلک دا تشویش لري، لیکن بیا هم نظیفه جان تاسو دا تمنه لري چې په بل اعلامیه کې به ډیر ژر ممکن طالبان نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي؟
داسې خو سل فیصد مونږ نشو ویلی چې امکان ولري چې دوی داسې یو اعلامیه نشر کړي. خو زه پیشبینی نشم کولی چې وایم که او کیږي. په دې اتله چې په معروفو کې دونه استادان چې دومره استادان د اوناسو له طبقې څخه وو په مخکې دوره کې د نارینه وو ځکه چې د هغې معاش او تنخوا لږو ښځو ته هغې باندې ګزاره به کول. اوس که چیرې دوی وایي چې باید الکان جدا رسي او ښوونځیو ته، هلته خو ټول خصوصا د غازي لیسې کابل کې چې تقریبا د هغې دوه فیصده پنځو فیصده نه درې فیصده د هغوی استادان د نجونې او ښځینه دي، نو هغه الکان ته بیا څوک درس ورکوي؟
دغه کوم استادان میرمن استادان چې درس ورکوي، خو دوی هم طالبانو ویلي دي چې د اوس لپاره په کورونو کې کښینی. څنګه تاسو له کوم استادانو سره چې خبرې کړې دي دوی دا تمه لري چې د طالبانو په خبرو کې داسې څه شته چې دوی به ډېر ژر ښوونځیو ته لاړ شي او کنه هغوی هم مایوسه ښکاري؟
استادان خو ډېرې اوس کابل کې مسته دي، ډېرې ځان ویستله ولاړل، او کوم کسان چې تاوان یې درلود او کوم کسان چې خوار و غریب و بېچاره و په غلط معاش باندې هم ګزاره یې به کوله. هغې نه چې ما واورېدل، خصوصا زه هم د اتحاد معلمینو سره وم، د ډېرو استادانو څخه دا مې پوښتنه وکړه. موږ یو ګروپ هم لرو، دومره تمه نه لري چې داسې یو مناسبه نظم جوړ شي، یو نظام جوړ شي چې نجونو ته یې ښځینه استادان درس ورکړي او هلکان ته نارینه استادان. او د دې سربیره هم دا چې هغه یې نشر کړی چې د استادانو تنخواګانې هم ښکته کېږي، کم کېږي، په 3000 او 2000 ته راځي رسېږي، نو بیا هغوی بیا څنګه تمه ولري د داسې نظام نه؟
مدني فعاله نظیفه احمد شاهي.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9000 470 ولزر اتسوات یا او 15000 نوی مندل شي.
وړاندې د شون رنگونه پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو لاند خبرونه. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینټ مکنزی په کابل کې د لسو ملکانو د وژنې په خاطر بخښنه وغوښته. جنرال مکنزی په ګاب خبري غونډه کې ویل چې د امریکا له خوا د اگست په 9 په کابل کې د یو بریټ پر مهال دا کسان وژل شوي دي. دا کسان ټول د یوې کورنۍ غړي وو چې د کابل هوایي ډګر ته نږدې د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې ووژل شو. د هند سر اعظم نریندر مودی وای د افغانستان روسیې تحولاتو د امنیت او سولې په څیر د سیمې لوی ننګونې لاره برسېره کړې دي. مودی دا خبرې پرون د شانګهای سازمان په سرمشیزه کې چې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې جوړه شوې وه وکړې. د شانګهای په سرمشیزه کې د سرمشیزې په پای کې اعلامیه خپره شوه. د اعلامیې په تصویب سره دا غونډه پای ته ورسېده چې پکې ګډونوالو هیوادونو له ترهګرۍ، توندلارۍ او مخدر موادو سره په مبارزې او د امنیتي همکاریو په دوام ټینګار وکړ. د روزګان ولایت کې یو پخوانی امنیتي منصوب وژل شوی او یو بل پخوانی قومندان ټپي دی. د وژل شوی او ټپي د کورنۍ غړیو ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو تیر شپه دا کسان هدف کړسول دي. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دی ویلي. د هالند دفاع وزیر هم له افغانستانه د خلکو د رایس